السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوسی دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د داو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکاری سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر شی څنګه چالو کنم؟ دغه تراغلی وړاله سن.
دغه راز د ځوان فکرونی ز خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې. په سیمایزو نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سره محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشي کولو پریکړه وکړه، د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل ان د خبرونو چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان د هغه اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکې په اړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه د خوشی کړي. او د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپله ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تری تم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په جواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپلو لیکو ایستلې، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو واک ته له رسیدو لا د مخه عمومي بخنه اعلان کړې وه، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې بخنې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه یې د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو او یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه د خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموي سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دې د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړې. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستی. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانستل شوی او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیا اداري یا یو ان ډی پی ویل دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرح لري. د ملګرو ملتونو د اداري ویل د مرستې د زیاتیدونکو بې وزلۍ پر مهال د هغو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولای شي چې ماشومان، عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبری ایجنسی د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکو دیار لسمیاشتي ل ټولنیز او اقتصادي په لوان د خمنونکو بلل دي. د امریکا په مشنګن حالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په دزو وشل او تنور کسانې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 شلو دزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتر کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 ډوله مزایل چې د تغول او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمین اریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ویلي طالبانو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته اهل مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې پر روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هله مندي د دې ستاسي د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حلارې تلار هوارسي ترڅو ماغه توزي او نگراني سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړي سي او یو سالمه فضا را منځ سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهني، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاد کړي او تر خوادي سیاسي مسایل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړل د خپلو ځنیو مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ستره محکمې او ولایتي محاکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو لمخې دغو کارکونکو چې بیکاره شوي شمیر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
دا مېرمن په کابل کې د ستره محکمې کارکونکو ده. ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ډار لسکاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځلې سترې محکمې ته اولاړو، خو دفتر ته د دیننه کې دلو اجازه را نکړل شوه. بې ماشي او بې برخلیک حالات له نورستونځو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکو دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استناف محکمې کارکونکو کې دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاري قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ به سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول به سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه نیول شوی او بلخانه نامنی رخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي رادیو سره د ستونزو شریکه کړي، خو یو وختل چنوم او غغونې خبر نشي. د دندلګو اخسربيره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو کارکونکو اندیښمن کړي دي. لدوی یو شمیروي ازادي رادیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلي او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له انده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پويږي. محمود د بلخ د استناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجې وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم حاکمو کې د داعش طالب قاتل اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نشول. دا نیخنی داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچی پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوای ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکونکو دندو ته نه پریښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
کما هم کار شونه
نو ستره محکمې خپل کار پیل کړ او دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخته دا خزي عمل تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو ته راشي.
دا اندېخنې داسې معلومات رکې کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکونکو کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه دی. هم دی خبرونه په دوه منیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر لدی په لوچې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې ل زده کړې برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کېږو. په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي که چیرې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي، نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه هم ورسره لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونه لري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلېږي.
د ژمي سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دغه تر اغلی وړه لاسونو پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټول خلک پرې راضي وو، اردانی پکې وه یا بنیم دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهرا د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپیو من غړل په 1200 روپیو بوجه وړې په 2300 منګ کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوغین دولت کې منګ 200 کا 200 کار کو د لاس ورځ کې چې چوک تر اغلم ما 2 ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شک کو کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. ده دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې سما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه یم سما لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنې دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ترې راتاوسي منډه کوي، سړی ترې وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګومارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، که نه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګارۍ د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تېر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تېر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 80% له بهرنیو هیوادونو تمویلېده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 40% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122
ازادي راډیو اوري د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړي دوسره خی په دې هیواد کې کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې اویا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1,000,000 ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده خنموړی وای په ورستیو کې د افغانستان له روغتي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځندېدو لامل د کووډ 19 ناروغي د درملنې سلور درش ځنګړي مرکزونه تړل شوې دي
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې خوغي خپل پروژې درولې خپل مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغي تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه هغه روغتونونه تقریبا څلور دېش روغتونونه دي او د اوس بندې دروازې تړلې دي او همدارنګ دي پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نور کی
خغل عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2023 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي نو موړې له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې د چې په ورستیو کې په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي د غشاند روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې خای تر نورو بڼو ډیره مرګونی وي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی په دې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم به جمع جوش کده ډېر خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا
کورونا شته او خلک دی باید وسمه مغاسې پاملرنه وکي او ځان دې وساتي زکه د ځان ساتنه د فرض دی هر مسلمان دی باید ځان وساتي یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري ل 3مې د 2021 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 1,05,213 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بنديږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
او سم یو سیمه ایز موضوع راخلو یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمه د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه د کراچۍ یو محکمه نن د هغه دوسیه وڅړله د ترګری ضد محکمه پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي خو د هغه وکیلان او په خپل دای دا تور به اساس غني نور زموږ د مشال رادیو د خبريال کراچي څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
دا دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې د ننانه د قومي سملي غړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر 10 نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدو ته ویلي
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت 10 نمبر انسداد دهشتګردي عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې به ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکا شوی دا ماته دی کاپی راکړی شنو عدالت ماته وی چې ته دیو ته کاپی ورکا او راتلون کې تاریخ لسم مقرر کو په لسم تاریخ به د خیر عدالت وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړی چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاش کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړی و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوی کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوي او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضيه کې گرفتاره او په زندان کې دي. په دې قضيه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلی و او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را راولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ٹی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزا ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواص منزور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې ترسو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منزور شوه نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ٹی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ لپاره خوشحالي خبره ده چې هغه د ضمانت ورکړی شو. خو بیا د افسوس خبره دا ده چې هم هغه سی یو بل FIR هم پالی وزیر باندې داغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم FIR کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو نو هم هغه د فی په نننی FIR کې چې کم پی ٹی سی کې پېشي وشو په هغه FIR کې هم هغه مقدمه مغه کم دفات یغه لګیدلې دي.
علي وزیر چې په کال 2000 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو تر 11 میاشتو راځي د کراچۍ په زندان کې دي. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ٹی ایم د کراچۍ درې دښخړي په ضمانت خوشي دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو
نو مې بسم الله د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم توند زده چې دلته د خوندیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی. تاسو څخه هیله کوم شبدا ډېر موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او پراک ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړی. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشران صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترنه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی نن دا د دې ته صدا سره سب څه کې او نشري.
یا زه خاطرم زموږ د نړیوال دولت څخه خبره کوم چې موږ د زموږ د سپری مختلف د فلسفه راغلي چې منځ نوې زموږ په خبرې نظر مې د نړۍ د خوایي نظر مې د دې چې مشمن اجتماع سره سره خپل ماشومان هم دي په یو سر ډاګ باندې په شاهمادي کې څوک خرابار خالي خلود لاره دي چې زرګي ژوند کړو وکس تقریبا په وکس کې یو نظر یو کلکات یو مشره لرو نور نه خوراک شي لرو نه شي یو کوچنی ماشوم تقریبا لس ورځې مخکې خرخه کړې اوس بیا دا نور هم راتلو دي مجبور یم دا نور هم تاسو کوم زما ځکه چې بورن کمات پرې ورسېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هیروي، خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکيني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره تړون پای ته رسیدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي وګمارل شو، چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځې لوبې کړې چې درې ګټلې او درې بایللې. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللې او یوه یې ګټلې، او همدا ډول په څوارلسو شل اوریزو لوبو کې نهه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکي په توګه وټاکي، خو یاده اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه، چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه، چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري، خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرابي احترامي ده چې د تې کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دا د ځان او خپلو مینوالو لپاره هڅې کوي، نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی وو، خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 50 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د چې ورځ مو تر دې د مخیر تیر شوې وي وی بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هر کله کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهم ښکاری، اهمیت په ورته لري. که څه هم تا کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د ورستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو لپاره ډیر ځوانانو په هنتون نه پری دی یا په دې باور شوی چې په هنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی په هنتون نه پریک دی یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواد بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خبرونې لملمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه کړي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یو یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. ځوانان چې راتلونکي لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې مېلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پایل به له خغلی ترنک څخه وکړی خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه خپل په دغه باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې بحث، د کیریر جوړونې بحث، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي.
خو علي بعد بختانه او سنوي سياسي بدلونونو حالات او دي ډيرو خلکو انګيزه او زفله خراب کړه ناهيلي سوال او دا یو خبره باید اعتراف وکړو ټول باید دا کتو منو شي دي دا کو یا دي تحصیل الاهداف څخه یا غي اهداف څخه دا ایندا یو همدا ده چې ډېر باندې ورفا اسانه او استاد ځوند ولري د دې مکان دی پاره یو څور باندې پیدا کی چې آرام یې خپل اولادو سره خپل وخوري کته مې وې دغه منوي باد دا او د دې مادي برخه کې تبن مهم دی او باید اتمنه